او د دیار لسو او شپیتم لمرسکال تر سلواغه میاشته پورې دوام وکړ. افغان کتونکو او د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي چې ډیر کال نور پکار دی چې افغانستان له يرغل نه د مخکې کلونو ته ورو ګرځي.
د افغانستان د مانوي جوړښت د پاره او همدارنګ د هغه بنسټونو جوړښت د پاره چې موږ د ډیر کلونو په بهیر کې چې د شوروي اتحاد د يرغل په پایله کې افغانستان ته ور پرخه شوی دی عمرونه غواړي. فکر کوم چې حداقل د جګړې د مودې په اندازه باید موږ روس تبر تپا د جګړې مخ کې حالت ته رسوږي. خای موږ په اقتصادي جګړه کې په ساختمانی لحاظه د دې لحاظ نه نوی نوی شان ولرو، اما منوي جوړښت مال نظر اوږد وخت غواړي.
د پخوانی شوروي اتحاد پوز د مسکو د واکمنانو له حکم سره سم له افغانستان سره خپل پوله ماته کړه او د سره لخر په زرګونو سرتیری چې په غختل پوزي ماشين سمبالو د ځمکه او هوا لاره په افغانستان را مات شول. روسانو په افغانستان کې خپل لومړني پوځي عملیات په کابل کې ترسره کړل چې پکې د حفیظ الله امین رژیم نسکور او د خپل کورنۍ له سو غړو سره یو ځای وژل شو. دا هر څه تقریبا د شپې لخوا چې کابل د ژمي په سړو شپو کې په ډوب خوب ویده و په ډېر چټکۍ سره ترسره شول. افغانانو ته لا هم د هغې شپې خاطرې ور په یاد دي. ثمرګل هغه مهال د کابل ښار په شش درک سیمه کې اوسېده.
د روسانو راتلګ افغانستان ته د جدي میاشت وه. موږ ټول شپې ویده وو، ډزونه شروع شول، ډزونه باد ټول تشویش شلو. په دا وخت کې د ډزو معمول نه و چې په کابل ښار کې ډزونه وشي. تر سهاره پورې ډزونه وو. سهار چې راجګ شلو د باندې کوڅو ته چې راوتلو، په کوڅې هر سهار کې شجره کې اوسېدو. روسي عسکر ولاړ وو. بعد هغه نه پوښتلو چې حفیظ الله امین د باندې لاړ. حفیظ الله امین باندې کودتا وسله، کارمل افغانستان ته راو، روسانو راتګو.
خو د دې برخلاف د افغانستان د هغه وخت پوځ تر یو حد حالات واقف وو او په ځینو مواردو کې د تیارسي حالت هم ورته ورکړی شوی وو، خو وروسته بیا هر څه خاموش شول. ابراهیم هارون په هغو شپو ورځو کې د زغروالو قواو د یو افسر په توګه دنده ترسره کوله. دی وایي چې په کابل کې د شوروي د ځواکونو په وړاندې په دوو درېو ځانګړو سیمو کې معمولي مقاومت وشو، خو د هر څه بې فائدې ځکه و چې تر سهاره پورې روسان په کابل کې په ټولو مهمو او ستراتیژیکو سیمو حاکم شوي وو.
مقاومت په خپل د حفیظ الله امین په مقر کې هغه وخت په هغه کې دارلمان تپې تشبیه کې و، خپل په دارلمان کې و چې هغه زه فکر کوم چې ملي دفاع وزارت هغه وخت عمل ته موقعیت درلوده. او په رادیو تلویزیون کې مقاومت وسو، الګ مقاومت قوای 15 کې و شو، نور ځایونه کې داسې مقاومت نه و شوی. او شپې و د دوی عملیات چې شروع شو، پس له تیاری نه شروع شو، تقریبا د ماښام نه وروسته شروع شو. او سبایي چې مونږ وکتل ټول ځایونه دوی نیولي و، خصوصا د قوای هوایی قطعات ضربتي فرقه 8 فرقه 7 د ټول دوی نیولی.
په داسې حال کې چې افغانان لا پدې نه پوهېدل چې دا شپل کوم پیغام سره راغله او دوی به پراتونکو کې لسه ډول حالت سره مخامخ کړي، خو د نړۍ مشرانو د مسکو د واکمنانو دا اقدام د خپلواک مسلمان هیواد په وړاندې د یو بیرحمانه تیری په توګه پکله کا وغند. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر یو له هغو مشرانو څخه و چې په سرګن ډول د تیری غندنه وکړه او ویل چې دوی به د هغې په وړاندې خاموش پاتې نشي.
تیرې د سولې په وړاندې یو خطرناکه ګواښ دی او د ټولې نړۍ د خلکو لپاره یو غیر عادي او مشکوک ګام. دا له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له اصولو نه یو څرګند سرغړاوی دی. دا د خپلواک مسلمانانو د هدف ګرځولو لپاره د یو غښتلي هیواد قصدي اقدام دی.
جیمی کارټر د مسکو د ادعا هم بې بنسټ وبلله چې ګواکې دوی ته په افغانستان کې بلنه ورکړی شوې وه، سو دغه هیواد له نامعلومو بهرنیو ګواښونو څخه خوندي کړي. کارټر وویل چې روسانو د افغانستان د هغه وخت ولسمشر حفیظ الله امین وواژه او پر ځای یو ګوډاګي واکمن وټاکه. دا کارټر هدف ببره کرمل و چې د لومړي ځل لپاره له تاشکند راډونه افغانانو ته د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو خبر ورکړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق
ز ببرک کارمل د افغانستان د خلکو د واحد دموکراتیک ګوند مرکزی کمیټې لوري د امریکا د امپریالیزم د صفاق جاسوس او د جبار دیکتاتور حفیظ الله امین د فاشیستی رژیم د نسکورېدو لامل کړېدل هوادوالو ته مبارکي وایم.
درود می فرستم.
موږ د دې تیرې د زیانونو خبره کوله. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د شاوخوا یوې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شول او په دې موده کې افغانستان د یرغلګرو او د مجاهدینو ترمنځ د خونړیو او ورانونکو جنګونو په ډګر بدل شو. د جنګ په میلیونونو افغانان په خپلو وینو ولمبول، په میلیونونو نور د هیواد پرېښودلو ته اړ کړل او په لکهو انسانانو د ټول عمر لپاره د نورو د اوږو بوج یعنې مایوب کړل. د هیواد د ملي شورا غړی او سیاستوال سید اساق ګیلانی بیا د تیرې په افغانستان کې د تیرو دیرشو کلونو د ناخوالو پیلامه بولي او وایي
د اتحاد جماهیر شوروی د حمله سره چې کوم تاثیرات د افغانستان په خلکو باندې پاتې دغه مادي او معنوي ده. معنوي ډیر زموږ د پاره ګران تمام شو چې زموږ با شخصیت او تعلیم یافته افغانان شهیدان شول او ونه توانید چې بیا نور کادرونه وروزل شي. نن ورځ چې موږ د دغه مشکل سره مخامخ یو چې فساد د په اداره کې او کادر نه لرو او څوک نشته چې ادارې په مخ ویسي دا ټول د هغه جنگونو تاثیر
په کابل کې د روسیې سفیر انډری ایوټسن کسه هم په دې ټینګار کوي چې روسان افغانستان ته د تیری په نیت نو راغلي او دوی د مرستې لپاره رابلل شوي وو، خو په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانانو په ناخوالو خواشینی څرګندوي. دی وایي هیواد یې اوس هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په ملګرتیا په افغانستان کې سوله او امن ټینګ کړي.
موږ په رښتیا هم د هغه څه لپاره خواشینی یو چې افغانانو په تیرو دیرشو کلونو کې وګالل، خو څه چې پیښ شول شول. نن روسیه یو جلا هیواد دی او ځان د افغانستان دوست بولی. اوس موږ هڅه کوو چې دلته سوله او امن ټینګ کړو.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د کابل لس کلن تیری له پای ته رسېدو وروسته نړۍ چې له افغانانو سره د روسانو په خلاف د دوی په جهاد کې مرسته کوله افغانستان هیر کړ. دې کار نه یوازې افغانان د جبیرانه کېدونکو زیانونو سره مخامخ کړل، بلکې نړۍ هم له یو ستر ګواښ سره مخامخ کړه چې په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې تر روسي حملې یوه ښه بېلګه ده. نن څخه شاوخوا نهه کاله وړاندې امریکا او نړۍ افغانستان ته په دې هدف لشکرکشي وکړه چې له یوې خوا نړۍ د تروریزم له ګواښ خوندې کړي او له بل لورې په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر حامد کرزي او وین احمد ضیا سیامک وایي چې په هیواد کې د نوي نظام له واکمنېدو راهیسې دوی د بیا رغونې او د امنیت د ټینګولو په هڅو بوخت دي.
دولت افغانستان بز بد و تاسیس خود
د افغانستان دولت ل رامنځته کیدو راهیسی چې د بیا رغونې او د امنیت د ټینګښت لپاره کوم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي، د هغه هدف هم دا دی چې د تیرو جنگونو اغیزې لمنځه ولاړ شي. هر څومره چې موږ زیات امنیت ولرو کولای شو چې د تیرو جنگونو منفي اغیزې لمنځه یوسو.
خو اکثره کتونکو د افغان دولت او نړیواله ټولنه روانه هڅې ناسمې بولي او په ځینو مواردو کې خود به د خبرداري هم ورکوي. کچره نړیواله ټولنه په افغانستان کې یو سمه تګلاره خپل نه کړي نو ممکن د روسانو له برخلیک سره مخامخ شي. البته د کتونکو اشاره هغه تیروتنو او نیمګړتیاو ته ده چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په محل کړي او له امله د اصلي اهدافو پر ځای تر ډیره عامه خلک زیانمن شوي دي.
پر افغانستان مو دیرش کاله پخوا د شوروي د پوزونو د یرغل پړه د حمید مومند مطلب اورید. افغانستان باندې د روسي ځواکونو د یرغل د وخت زیانونو په هیواد کې د روسي د بیرغونې د پروګرامونو او یو شمیر نورو مسایلو پړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد د افغانستان لپاره د روسي له سفیر سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې سفیر انډری اویتیسیان، لومړی ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې تقریبا دیرش کاله د مخه په 1990 میلادي کال کې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. آیا فکر نه کوي چې دا د شوروي اتحاد یوه ستره غلطي وه؟
First of all, welcome to the Russian embassy, and I'm very happy to speak to the listeners of Radio Azadi.
ډیره مننه. لومړی د روسیې سفارت ته په خیر راغلی. زه ډیر خوښ یم چې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې کوم. ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې دا کافي زیاته سخته پوښتنه ده، ځکه موږ اوس دیرش کاله وروسته ترې خبرې کوو او حالات اوس ډیر بدلون موندلی دی. زه فکر کوم چې د شوروي اتحاد چارواکو هغه مهال په افغانستان ته یرغل کوم پلان نه درلود، بلکې له افغانانو سره د مرستې لپاره راغلي وو. ښایي د دوی دغه تحلیل به غلط وو، ځکه پایلو نه یوازې افغانستان بلکې روسیې ته هم ډیر زیان ورسوه. زه بیا هم وایم چې د هغوی قصد نه و چې افغانستان اشغال کړی.
But I think that their intentions were not just let us invade and rule Afghanistan and occupy this country.
تاسو ویل چې د شوروي اتحاد قصد نه و چې افغانستان اشغال کړي، نو افغانستان ته د هغوی د لکونو ځمکنۍ او هوایي پوزونو ضرورت څه و؟
Yeah, there was a regime here that they wanted to support.
دلته په افغانستان کې یو رژیم چې د ملاتړ او مرستې غوښتنه کوله او دغه رژیم د بهرنۍ مداخلو په وړاندې مقاومت له افغانانو سره مرسته غنله، خو په دې نه پوهېدل چې دوی نه یوازې د بهرنۍ مداخلو په وړاندې جګړه کوله، بلکې له اکثریت افغانانو سره هم جګړه کوله، چې بیا حالت په دې توګه پر مخ ولاړل چې زیاتو افغانانو د کابل رژیم سره مخالفت پیل کړ.
مننه. خو زیات افغانان اوس هم په دې باور دي چې په افغانستان کې بدې ورځې وروسته له هغې پیل شوې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې برید وکړ. په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, we really feel sorry for the people of Afghanistan for having such a bad living conditions for the past 30 years.
موږ واقعا په تیرو ډیرو کلونو کې د افغانستان د خلکو د ژوند په بدو حالاتو باندې خوشین یو، خو باید وایم څه چې تیر شول هغه تیر شول. نن روسیه هغه پخوانی شوروي اتحاد نه دی، بلکې یو بل هیواد دی چې ځان د افغانستان ملګری ګڼي. موږ اوس کوښښ کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات حاکم شي، او هغه هم د جګړې له لارې نه، ځکه روسیه په که هوټ کړی چې د تل لپاره به نور افغانستان ته سرتیری نه استوي، یعنی په هیڅ ډول شرایطو کې به روسیه افغانستان ته بیا خپل پوځیان ونه استوي.
And it's not going to happen in any circumstances.
مننه. په هر صورت تاریخ وایي چې افغانستان د شوروي یرغل په ترڅ کې ډیر زیات تاوان وکړ. تاسو ته به غوره معلومه وي چې تقریبا 3 میلیونه افغانان ووژل شول، شاوخوا 2 میلیونه معلول شول، تر 3 میلیونه زیات نور ګاونډیو او د نړۍ نور هیوادونو ته مهاجر شول، په میلیونونو نور کونډې یتیمان شول. اوسنۍ روسیه خو د پخوانی روسیې پر ځای راغلې ده. لکه تاسو چې وویل چې روسیه اوس یو نوی هیواد دی، نو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغو وختو زیانونو تاوان به څوک
ورکوي؟
په هر صورت ما دغه شمېره چې تاسو وویل په دقیقه توګه نه دی اورېدلې. زما ارزونه یو څه بل خیال ده. بیا هم باید ووایم لکه څرنګه چې مې مخکې هم وویل، روسیه پخوا له افغانستان سره مرسته هم ډېره زیاته کړې ده، او اوس روسیه چمتو ده چې دغه مرستې نورې هم زیاتې کړي، سو د افغانانو لپاره د ژوند ښه شرایط برابر شي، سوله راشي. او دا هغه برخې دي چې موږ ورسره اوس د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره په ګډه مرسته کوو.
تاسو مخکې وویل چې روسیه به افغانستان ته نور سرتیری نه استوي. ایا دا د دې له وجې چې روسیې په افغانستان کې شکست خوړلی او په دې پوهېږي چې په هېڅ ډول دلته په جګړه کې بریالی کېدای نه شي، او که څنګه؟
نه، روسیه په افغانستان کې شکست نه دی خوړلې، ځکه شوروي اتحاد او روسیه سره توپیر لري، لکه دوه جلا هیوادونه. خو زما نظر دا دی چې هیڅ بهرني ځواکونه په افغانستان کې په هیڅ ډول جګړه کې بریالیتوب نشي ترلاسه کولی، او دا یوازې زما نظر هم نه دی، بلکې دا هغه څه دی چې تاریخ موږ ته راښیي. او دا یوازې جګړه هم نه ده چې ستونزې حلوي.
مننه. یو خبره بل وی، یو شمیر غربي رسنیو د ځینو روسي ډیپلوماټانو له خولې نقل قول کړی چې امریکا باید په افغانستان کې د روسي غلط تجربې تکرار نه کړي. ایا تاسو راته ویلی شئ چې دغه بد تجربې مو څه وي، او امریکا باید څه وکړي چې دوی هم دغه تجربې تکرار نه کړي؟
As I just said, the first thing, not only America must do, but
لکه چې مخکې مې هم ویل، تر ټولو لومړی نه یوازې امریکا، بلکې موږ ټول باید نه یوازې په جګړې باندې تاکید وکړو، بلکې ملکی برخو ته هم پاملرنه وکړو. او له همدې امله ده چې موږ وایو د اوباما نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه یوه سمه ستراتیژي ده، ځکه امریکایان هم وزدا وایي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانانو زړه را خپل کړي، نه دا چې یوازې سیمې را ونیسي. او زه خوښ یم چې دا اورم، او له دې معلومیږي چې دوی له موږ څخه زده کړي دي.
مننه. تاسو وویل چې نوې روسیه له افغانانو سره ملګرې ده، او له افغانستان سره مرسته کوي، خو افغانان په دې باور دي چې دا هیواد په بشپړه توګه د روسانو په لاس ویجاړ شو.